السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي چې له خبریالانو سره د طالبانو بد چلند او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه له طالبانو غوښتي چې نیول شوي ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي آزاد کړي، او د ملګرو ملتونو په وینا د خبریالانو په وړاندې ظالمانه کړنې پای ته ورسوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې همدا پرون وویل چې طالبانو په کابل، هرات او پکتیا کې تازه څلور خبریالان نیولي او یا یې وهل ټکولي دي. د دغه کمیټې د آسیا څنګ همغږي کوونکی سټیفن بیتلر ویلي دا اقدامات د رسنیو د ازادۍ د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. کابل نن له پاکستان د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی. دغه پلاوی نن له غرمې مخکې کابل ته را رسیدلی دی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. جرمنی وایي هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد ته ورځي، او بیا له اسلام آباد ته د جرمنی په لور خوځيږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له ویتنام سره دوستانه سیالي لري. دا لوبه د آسیا ملتونو جام ته د چمتووالي په لړ کې په ویتنام کې ترسره کیږي. د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالي چې هند کې ترسره کیږي، افغانستان پکې په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، هند او کمبودیا سره لوبيږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لري اهداف په ډیر دقت سره ویشتل شي. خاغلی بایدن په یو لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپور کړ، ویلي دي چې موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو چې وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره په نښه کړي. او په هند کې خلکو پرون د راپ موسیقي د نوموتی سندرغاړي سید هو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او د کاناډا او بریتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ په پنجابي ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژند وسلوالو لخوا ووژل شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د پاکستان د قومي مشرانو یو پلاوی افغانستان کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د خبرو پر دې باندې نیوکه هم شته.
دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دوی مذاکرات کوي د څه لپاره؟ چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره.
اروپایي او د منځنۍ اسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلي. د دې پر لپسې غونډو ګټه څه کېدلی شي؟
د دې غونډو یو ښکاره ګټه دا ده چې د اوکراین تر جګړه را وروسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي. نړۍ افغانستان هیرول نه غواړي.
خوست کې له خصوصي روغتیايي مرکزونو فارغ شوونه د کار په هدف ازموینه واخیستل شوه.
د دې په مهاله دا دوی چې میته دغه امتحان کار په کال کړی، او بل دا چې میته د کار زمينه برابر کړی.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف وشتل شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. د سر موضوع دا ده چې د طالبانو د قومي مشرانو یو 50 کسیز پلاوی نن له غرمې مخکې کابل ته را رسیدلې ده. دغه پلاوی په دې هدف کابل ته راغلی چې دغلته د طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره خبري وکړي. دا چې تازه جزئیات څه دي همکار مې اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی. د محل را سره په استودیو کې د یان سب سټډي مشي. څه دي تازه جزئیات د غپلاوي خبرې پیل کړي؟
مننه لودین صاحب. اصلا د دغه پلاوی خبري او تر دې مخ کې د پاکستانی طالبانو سره چې په کابل کې کوم خبري روانه وي، دا تر ډیره پوری پټي ساتل کیدی، او تر اوسه پورې هم تر ډیره جزئیات لا رسنیو سره نه پاکستاني پاوز نه افغان طالبان او نه بل لورې شریکي خو هغه څه معلوم شوې دي. هغه دا دي چې د 50 کسانو یو جرګه چې پکې د پاکستان د حکومت پوخاني چارواکي، یو شمیر د قبایلی سیمو قومي مشران چې په سنا کې یا د دې هیواد په سیاست کې پاتې شوی دي، او ځینې نور ځایي مشران پکې شامل دي. دوی کابل ته رسیدلي دي. په کابل کې دوی ته د پاکستان سفیر منصور احمد خان په وایي ډګر باندې هرکلی ویلی دی. دا چې خبري پیل کړي کنه تر اوسه پوری په دې اړه باندې جزئیات نشته، خو د دې جرګې یو غړی او د پاکستان پخوانی سناتور محمد صالح شاه پرون د مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه د دې جرګې ملاتړ کړی دی او دوی غواړي چې د پاکستاني طالبانو سره خبري وکړي او هغوی سره په یو جوړجاړي یا یو سمسمکی باندې سلا شي.
بلې انسب څه ویل کیږي د دواړو لوريو غوښتنې چې د پاکستاني طالبان څه غواړي، حکومت څه غواړي، اول فکر کوي افغانستان ورته د خبرو لپاره ښه بستر دی.
ظاهرا خو د پاکستاني طالبانو سره داسې ښکاري چې د خبرې اترې د پاکستان پوز را پیل کړی وي. تر دې یو دوه ونې یا څه موده مخکې پاکستان د پوزي چارواکو د سفر خبرونه خپاره شوي و چې کابل ته تللي دي او هلته یې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي. اوس هم د دې جرګې ځینو غړو ازادي راډیو او مشال راډیو ته ویلي دي چې دوی مخکې له دې نه چې کابل ته ولاړ شي په پېښور کې د پاکستان د پوز له یو لوړ پوړي قومندان او همدارنګه د استخباراتو د پخانی مشر جنرال حمید سره کتلی دی. جنرال حمید هغه کسو چې څوم ورځې مخکې په کابل ته د سفر ریپورتونه خبر شوی وو. وختنی د دواړو لورو په څرګند چوند د مذاکراتو په اړه باندې څه نه وایي، نو سړی نه پوهیږي چې رښتیا وختنی څه دي. خو د پاکستانی طالبانو د یوې سرچینې په دې وروستیو کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په دې وختونو کې په ډیرو وختونو سلا شوې ده چې په هغه کې دغه شیان شامل دي چې دوی به د طالبانو بندیان خوشی کوي د پاکستان حکومت، همدارنګ به په ملکنډ سیمه کې چې یو ډیویژن دوی ګڼي هلته به د شرعي نفاذ د قانون د رامنځته کېدو خبره کیږي. همدارنګ کومې دعوې چې د ټي ټي پي په مشرانو باندې دي هغه به لرې کیږي. یو بله غوښتنه چې په دې کې شامله ده هغه ده چې له قبایلي سیمو نه به پوځیان په پراخه توګه وځي، ځکه په وروستیو کې د قبایلي سیمو کې چې پخوا د پاکستان پوځیان نه و دا راغلي دي. اخواته د پاکستان د غوښتنو په اړه باندې یوې بلې سرچینې د مشال راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت بیا له طالبان نه د پاکستاني طالبان نه دا غواړي چې دوی به د پاکستان اساسي قانون مني، وسلې به نه ګرځي، وسلوال فعالیتونه به نه کوي او په اصطلاح له دې هیواد سره به په سوله کې شول کوي.
کور ودان اجملند و چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د هیئت د سفر تازه جزئیات شریکول، دغه خبر اترو پر څرنګوالی نیوکه هم شته. دا نیوکه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم لري. لنموړي سره د مشال رادیو خبريال ګلیاز مرکه کړي ده
چې دا حکومت قبایلی جرګې تللې دي. دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دوم خبره دا ده چې دوی مذاکرات کوي د څر لپاره چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره. نو پرون خود جنگونه کول د دې لپاره چې طالبان د دغه نیول لري. نن دوی مذاکرات کوي چې راولي. دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو د لپاره دلته خلق اولسونه یعنی په غضب کوه، کله بیا دروستلو د لپاره پس غضب کوه، او بل ګارنټی څه ده چې واپس یې راوستل بیرته به بل ورځ بیا دای اپریشن نه یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم. بیا په لکونو خلق آی ډی پیس کیږي، بیا به په زرګونو خلق میسنګ پرسن جوړیږي، بیا به په چیک پوسټونو باندې پښتنو ته کنځلې کیږي. نو دغه څه ګارنټی ده؟ دغه سټیټ پښتنو ته ګارنټی څه ورکوي؟ دلته زمونږ پښتنه د سټیټ نه دي، د ریاست نه مو پښتنه دي چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي په کومو شرایط باندې کوي.
خو په دې مذاکرات کې او مشران هم شامل دي کنه؟ منظور په دا وګورو
دا مشران د فوج په خلط لیدي دي، دا مشران په خپل طبيعت نه دي تللي. دا څه داسې نه ده شوي چې کامی جرګې شوي دي هغه پریکړې کړې دي چې موږ دا خلک واپس راولو، دا هغه نه دي کړي. دا فوج جرګې راغوښتې دي، که حکومت پلوه مشران کوي که یې څوک هم کوي دا کار. موږ اولس دغه پوښتنه کوو چې ګارنټي سره راتلونکي
منظور تاسو خو د ضمانت خبره کوي کچری د دې جرګې د لارې مذاکرات کیږي، مذاکرات کامیابیږي او امن راځي، نو هم به تاسو مخالفت کوي؟
د امن مخالفت موږ نه کوو، خو د یو بل جنگ د لپاره تیاری ته د امن نام ورکول کچری کیږي موږ به ظاهره خبره د خپل خدشات ظاهرو. دا څه نه چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي دا خطر خوشته دی چې سبا بیا ووی پنځم استفاس مایده ماته شو چې مایده ماته شو بیا زموږ سره څه ګارنټی ده چې مایده به موږ بیا بیرته بحال وساتو؟ چې یو ځل ماته شو نو ملبا به په چا راځي؟ دغه ډیبرسس چې کوم دی دغه فیصله دغه فیصله ملبا دغه مایده ملبا دا په چا راځي؟ دا په پښتون قام راځي، دا په پښتون ولس راځي. نو سبا چې دا تباهي او بربادي سره مخامخ کیږي، په لکونو خلک بیا یعنی آی ڈی پیز کیږي، مسنگ پرسن جوړیږي، دلته علاقې تباه کیږي، بربادی کی، کورونه، سکولونه، بازارونه، هر شی بیا د سره تباه کیږي. نو بیا دغه نه دا ډیره ښه خبره نه ده چې نن نه غږ پورته شي او یو داسې لار نمائندگی دا دلتا سیاسی قوتونه دی، دلتا دا اولسونو نمائندگی دا دغه ټول بس دا د ټول را وغوښته شي، دغه نمائندګي را وغوښته شي، سټیټ ته اول مشوره د دوی سره وکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین و چې کابل ته د پاکستان د قومي مشرانو د سفر د اغیزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو د افغانستان په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې ګډون کړی وای، دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي طرحې هاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوال وو. خغلی نیکلسن په خپل ټویټر باندې لیکلی، دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولای شي خوندزي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د دې په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپل ټویټر باندې لیکلی، په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوس مهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحې هاکالا دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بلل او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغیزمنوي. اغلی هاکالا په خپل ټویټر باندې لیکلی، غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او ترخوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو پوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او په دې اړه یې دریس څه دی، خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا دوه هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
د الماتا د غونډې د بحثونو په اړه مو دا راپور واورید. تر الماتا مخکې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه هم د ورته غونډې کوربه وه. د دې غونډو هدف څه کېدلی شي او آیا یوازې سمبولیکي دي کړنه کنه په طالبان سپارښتنو ته غوږ هم ږدي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکي میرویس افغان نظر پوښتلی دی.
دا غونډي ګټي لري او دا غونډي د خپل اړخ کې تاوانونه هم لري. تاوانونه د افغانستان د پاره نه بلکې شاید د طالبانو لپاره وو. سیږي اوله خبره خدا د دې غونډو یوش کارا ګټه دا د اوکرين تر جګړه را ورسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي او دا چې ښکاری چې نړۍ افغانستان هیرول نه غواړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د حقوقو موضوع، د خبريالانو د تهدید او وژلو تکول کولو موضوع او ځینی نور مسایل چې دی هغه د نړیوالو ټولنې په پام کې دي. نو دا یو ښکارا ګټه ده، خو توانونه دا ور اړولای شي د طالب نظام ته چې شای دا ډول غونډې د افغانستان په مسایه هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې هغه وسلوال بغاوتونه پیاوړي کړي چې هغه اوس طالب خلاف وسلې تلاش ور اچولې ده، او د وسلوالو بغاوتونو مشران شای خپل وسلوالو ته دا تبلیغ کړی چې واکي غرب یا امریکا د دوی سره ولاړ دی.
د دې ډول غونډو کې یوازې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت او د غرض ځینې سپارښتنې پکې کېږي. آیا سیمه ایز هیوادونه یا نړیوال له دې وړاندې نشي تللی؟
تللی شي، دا خو لومړني ګامونه دي چې اخیستل کېږي. تر اوسه پورې د طالبانو خلاف د افغانستان یو ګاونډي هیواد هم پشکاره نه دی کارول سوی. پشکاره نه کارول دا معنا چې هغه د طالبانو د نظام مخالفو وسلوالو ډلو ته یا مخالفو سیاسي ډلو ته پشکاره د فعالیت کولو اجازه نه دی ورکړي. که طالبان پر خپل حالات باندې همداسې پاتې شي، د شدو حقوقو ته ژمنتیا ونه شي، د نجونو مکاتب خلاص نه کی، یا د نړیوالې ټولنې سره ستوي ژمنې عملي نه کی، نو همدا ګاونډي هیوادونو کې شایي د دوی خلاف هغه سیاسي او غیر سیاسي ډلې چې دي هغه فعالیتونه ښکاره پیل کړي، هغه ته ځایونه ورکول شي، او د دې شي لپاره تر ډېره بریده پورې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو باندې تکیه کیږي.
د سیاسي چارو کتونکي میرویس افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په خصوص کې لنګدې درې زره هغو خځو او نارینهونو د دولتي ازموینې پیل شوې چې په خصوصي روغتیاي انسټیټیوټونو کې دوه کلنې روغتیاي زده کړې کړې دي. فارغان د دې کار هر کلای کوي، وايي دوی هغه وخت په خصوصي او دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې دنده کولای شي چې د دې ازموینې اسناد ورسره وي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ د غرازې په خبری مجله کې. خو اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته، هغه دا چې امریکا له اوکراین سره د نویو پوځي تجهیزاتو ژمنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د لوهانسک د سیمې د پوځي ادارې مشر ویلي چې په سیورو دونیتسک ښار کې چې ډېره برخه یې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې، دواړو لورو ته په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي دي. سرهی هایډین نن وخت په ټلګرام لیکلي، په داسې حال کې چې روسي ځواکونه پر سیورو دونیتسک یرغل ته دوام ورکوي او پر مرکزي ولکه ټینګوي، د بنسټیزو او صنعتي تاسیساتو ویجاړۍ ته هم دوام ورکړي. نوموړي ویلي روسي په دې ښار کې د کیمیاوي موادو پر یوې فابریکې په هوایي برید کې د نایټریک اسیدو یو ټانک کمپنی خکړې ده. اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دا بریدي یو لیونتوب بللې، خدای هم ویلي چې دا نور د حیرانتیا خبره نه ده، او د روسي د پوز د قومندانانو او د سرتیرو له خوا هر ډول لیونتوب د منلو وړ دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکرين ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له ورکولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لری اهداف په ډیر دقت سره وشتل شي. بایدن په یو لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورسپانې پرون خبره کړې، لیکلي موږ به اوکراین ته د توغندۍ او د پرمختللي سیستمونو او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره وولي. واشنگتن کیف ته دغه وسلو ورکولو سره ورسره له هغه موافقه وکړه چې لکیف څخه دا ضمانت واخیست چې له دغه توغندۍ او د روسي د خاورې دننه د اهدافو د پنه کولو لپاره کار نه اخلي. اوکراین ته د پرمختللو راکټي سیستمونو ورکول د امریکا د هغو 100 میلیون ډالرو نوې مرستې و برخه ده چې په پام کې د داهې وادي له اوکراین سره د امنیتي مرستو په ترڅ کې نن اعلان کړي. د یو شمېر چارواکو په خبره چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په دغو نوې مرستو کې به د غراز هلیکپټرې، د جاولین په نوم د ټانک ضد وسلو سیستمونه، تکتیکي اصغروالي وسیلې، د وسلو پرزیا او نور وسایل او تجهیزات شامل وي. کیف له متحدو ایالاتونو غوښتي وو چې ورته لیک دونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو سیستمونه ورکړي چې په یوه وخت 300 کیلومتر پورې واټن کې څو اهداف ویشتلی شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د مترو کولی بیا تیر اونۍ ویلي وو چې دوی دغه وسلو ته سخته اړتیا لري، خو واشنگتن له دغو لنډ واټن ویشتونکو توغندیو سره موافقه وکړه چې کیف ته به ورکوي. واشنگتن په عین حال کې له کیف غوښتي چې دغه وسلې په دونباس سیمه کې ځای پر ځای کړي، چیرې چې کولی شي ورڅخه د روسیې د توپونو، د جزوتامونو او نورو ځواکونو پر ضد چې د اوکراین پر ښارونو بریدونه کوي، د پنهښه کولو لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند په سیورو دونیتسک ښار کې وضعیت وحشتناک بللی او ویلي دي چې دا ښار چې دوی پکې عملیاتي لوی مرکز درلود د اوکراین د جګړې پر یو بل وحشتناک مرکز بدل شوی دی. هغه ویلي دي د ویرشته چې په دې ښار کې به تر 2000 پورې ملکیان په جګړو کې بند پاتې وي. د هغه په خبره دغه ملکیان کافي او بو خوړو درملو او برېښنا ته لاسرسی نه لري.
نوریاس نوری په دې راپور کې د اوکراین د جګړې تازه حال درکاو د غراز درته ویل چې امریکا له اوکراین سره نوي تجهیزات مرسته کړې دي. له نوموړي سره پاتې کیږو د دغه خبرونې په پاتې څو شی بوک درته ځینی راپور نه راټول کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. په کونړ کې خبريالان او د رسنیو کارکونکو وایي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېرې د ورځني مزدور کار یا روز مثبتوګه کار کوي خو په کونړ کې د مزدور کارانو لپاره کارونه هم ډېر کم دي. نور په دې راپورټ کې
دی وی خصوصي رادیو خبريال هارون درد
د سقوط نه راورسته چې د منګه غماشات کوم واغه په منګه ودریدل دي. د سدي وضعیت د ډیرو خبريالانو ملګرو بيخي د 0% زر دي. ډيرې ملګري چې دي کوم عادي ژوند کې کوم دیړي مزدوري هغه کوي ولې هغه خپل مسلک چې دی هغه پاتشه.
د رسنیو د کارکونکو په خبره چې په خو ورته مؤسسو دولتي دفترونو او سوداګریزو شرکتونو اعلانونه او پروګرامونه ورکول چې په بدل کې به دوی ته پیسې ورکولې او دوی به ترې د خپلو کارکونکو معاشونه د دفترونو کرایګانی او نور لګښتونه پرې کول. خو اوس هغه هیڅ هم نشته او د هرې ورځې په تیرېدو د خصوصي راډیوګانو د بندېدو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د ښکلا راډیو همکار او د اعلاناتو د برخې مسؤل ګوهر رحمان صافی
اکثره دغه خیریه موسساتو کوم چې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د مپوهوي برنامې درلودلې له هغه طریقې زموږ سره هغه خبرتیاوي خپرېدلې. بعضې وزارتونو په تېر نظام کې چې هغه به موږ سره د مپوهوي برخه کې خپل تبلیغات شریکول دغې لارې به عواید موږ جوړول. نو اوس هغه نشته دی کوم چې زموږ سره د سوداګریزي خبرتیاوي په حتی هټیوال د خاریانو دوی اوس نهخه کوي چې دغه زموږ سره شریکي تر څو موږ دغې لارې عواید پیدا کړو.
د دوی په خبره چې په کونړ کې څلور خصوصي راډیوګانې شتون لري چې تر دې دمه یې سختنانو په خپل شخصي پیسو فعال ساتلي. ګڼ کارکونکي رخصت کړي او کوي د اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره کارونه شینو دروازې به وتړل شي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم وایي د هیواد په کچه اقتصادي ستونزې رامنځته شوي خو مشران هڅه کوي چې دغه مشکلات حل کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
منګه خپل هیوادوالو ته خاص کر د کونړ ولس او دغه د خصوصي راډیوګانو چلوونکو ته منګه اطمینان ورکو چې د دنیا سره کم تعامل زمونږ د مشران روان دي، د مرکز روان دي، کم قراردادونه کیږي، د تیلو کیږي، دا دغه شانه د قیمتي ډبرو کیږي. نو دا ټول هغه نخې دی او هغه کارونه دي چې پاغه ان شاء الله زمونږ اقتصاد په وړه کیږي او ان شاء الله په نږدې کې به دغه مشکلات درې حل شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د خصوصي راډیوګانو کارکونکي او مسولین د اقتصادي ستونزو د شتون خبره کوي چې د خبريالانو د ټولنو په وینا په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وړاندې شپږ سوه درویشت رسنۍ فعالې وې خو اوس یې نږدې نیمې تړل شوي او له 2500 زیات کارکونکي بې دندو شوي چې نن سبا له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندز ولایت کې اوس د غنمو د ریبلو او د شولو د نیالولو موسم دی او دی ولایت د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په سلګونه بیکاره او بې وزګاره خلک د کار کولو په خاطر ورزي. یو شمیر کسانو چې کندوز ته د کار لپاره ورغلي ازادي راډیو ته وویل که په خپلو سیمو کې د بیا رغونې پروژې وای نو به دوی هلته په کارونو بوخت وی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
15 کلن غلام سخی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په ډن پټي کې ولاړ دی، خولې پرې راماتې دي، لګیا دی د شولو لپاره ځمکه هواروي. دی وایي هر کال د غلو د نورو راټولولو په موسم کې کندز ته کار پسې راځي.
موږ راغلي یو سونده د کار لپاره دا کارونه دي، دیقانی او لوګري ده نور دا دی قنی دا ټولی دل دا شاین اوس غنم دون نه ورکی مردیکاری پیسا بنا مردیکاری ورکی دوره جی پینده سوا شپک سوا او آغم چی دا خلق غرد دا وارش غنم دی وڑو دی قیمت دی پرکی گنه
د کندز خار اړوند د چرخاب سیمه کې یو ډله ځوانان په یوې کروندې کې د شورو د بزغلی په ډن پټی کې په زنګنونو ناست دي او په دواړو لاسونو قوده قوده د شولو بزغلی وباسي. له دوی څخه یو هم دیرش کلن رحمت الله دی چې له سمنګان ولایت څخه کندز ته د کار لپاره راغلی.
دلته کاروبار بیخي ښه ده، دلته کاروبار کوم، امنیت بیخي سم ده.
محمد رحیم د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه خپل ملا په دسمال تړلی او لور په لاس ده لګیا ده د کندز ښار اړوند د چرخاب په سیمه کې په یوې کروندې کې غنم ریبي. د محمد رحیم په وینا چې د لو ماشینونو په راوتلو سره سږ کال د لوګرۍ کاروبار یو اندازه پیکه شوی دی.
دا غریبي ده، مثلا لو کله لو دی کله مثلا په دا چوک باندې مثلا مردکاري کوم، هغه کله سته کله نسته، بس برابري ده څلور سوه پنځه سوه دغه کار ده. پروش کال شو لو شش کال بیا نورم دادی ده یو قیمتي ده. اوس
پنځه څلوېښت کلن محمد قربان چې له بغلان ولایت څخه کندز ته د کار کولو په خاطر راغلی دی وایي د ورځې په پنځه سوه افغانۍ په کروندو کې غنم ریبي.
خاطرې کار او غریبي د ولایت کندز آمدیم، اما امروز کار او غریبي از دست
د کار کولو په خاطر دلته کندز ته راغلی یم، خو سږ کال له نورو ولایتونو څخه د غنمو د لو ماشینونه راغلي دي او کروندګر پر ماشینونو خپل غنم ریبي او یوازې ټولولې په لوګرو کوي او سکال د لو ماشینونو د بیروزګارو خلکو کاروبار ورخراب کړی دی.
خو یو شمیر کندوزیان لنډمهاله موسمي کارونه د بیکار ځوانانو لپاره ګټور نه بولي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې لویې بنسټیزې پروژې پلې کړي چې بیکار خلکو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د سیشن بی پورس د تنباکو د زیانونو په اړه نوي معلومات خپاره کړل. د سازمان وایي تنباکو د چاپیریال او د انسانانو روغتیا دواړو ته زیان رسوي او غوښتنه کوي چې باید داسې ګامونه پورته شي چې صنعت د هغې ویجاړۍ لپاره چې د تنباکو په تولیداتو سره رامنځته کوي ډیر حساب ورکوونکی وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال د تنباکو صنعت په نړۍ کې له اتو میلیونو د زیاتو انسانانو ژوند اخلي، شپږ سوه میلیونه ونې له منځه وړي، یو میلیون جریبه ځمکه ویجاړوي، دوه ویشت میلیارد ټنه اوبه مصرفوي او څلور اتیا میلیون ټنه کاربن ډای اکساید تولیدوي. د تنباکو ډیری برخه په ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې کرل کیږي، چیرې چې اوبو او کرنیزې ځمکې ته ډیری وختونه په سیمه کې د خوړو د تولید لپاره سخته اړتیا وي. د دې پر ځای هغه د وژونکو تنباکو بوټو د کرلو لپاره کارول کیږي او د دې تر څنګ ډیرې ځمکې هم له ځنګلونو څخه پاکیږي. د روغتیا نړیوال سازمان تنباکو زموږ سیاره مسمموي تر سره لیک لاندې په دې راپور کې یادونه کړې چې هغه کاربن چې د تنباکو د صنعت د تولید پروسس او ترانسپورټ په نتیجه کې تولیدیږي د هغه کاربن یو پر پنځمه برخه ده چې ترانسپورټي هوایي شرکتونه یې په کال کې تولیدوي او هغه د ځمکې د کرې د تودوخې د لا زیاتوالي سبب کیږي. او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي عمارت دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي، ګرده په مطرۍ کې په دغه مطرۍ کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په پنځه سوه کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي، دا خوار غریب ولس په زاره کښتل ځانین ساتلی، دا غنم ژر تر ژره زر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دغه د اسلامي عمارت مې دا غوښتنه خبر ولایت زما پیغام دغه دی چې طالبانو ته باید دا ټول دوبی خپل اخلاق ډېر ښه شي، ځکه د دو لوکه وروي چې دا ډېر بې انصافه خلک دي او دا انسان په انسان سره کب ښکاري. هېڅ انسان فکر دوی سره نشته دی، ظلم کوي په هر چا باندې، ظلم کوي. خدای قانون یې پرته وړي ویشل
پیغام
د اسلامي امارات څخه د هیله ده چې وټولو د سبکی طالبان ته هر ځای چې ودوغه ته مولایان پیدا کی ودوغه ته درسونه شروع کی د دوغه وخت باید عباس تیر نشي دوغه خواري شریل دي نو وسې دلته په کلي اردوګان کې یا په داخله کې دوغو سبقانې څه سره خراب دي مال دوغو ته شي درسونه شروع کی دوغه ته شش مولایان پیدا کی دا به ډیر شي نو دوګان کې سلام علیکم
بلی السلام علیکم جن نجیب الله امده هرمن ولایت د نادلی ولسوالۍ سناړي کې نیولې ده د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ هم په نیش ولسوالۍ کې یوه دانه خاده نشته نو دا په بهشین زکات څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو افغان بهشینی که سلامې که اطلاع دي که اربا اشاره شبکۍ چې موږ د خدې په اره کې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې موږ یوه خاده رانلو ازادي راډیو ډېره مننه کوو السلام علیکم